د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې خپرونې ډیره برخه د مایکروفون ستاسو خپرونې ته ځانګړې شوې. نن د ماشومانو د پولیو د واکسین پر موضوع خبرې کوو. په تیره بیا هغه موضوع چې په افغانستان کې هم په دې وروستیو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې، د کرونا د وبا خپرېدو سره هم د پر دغه کمپاین تر ډیر سیوري لاندې راوستل شوی دی. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، فریبا ظاهر سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو سرچ کې، د افغانستان د پخلاینې عالي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینت مکنزي وایي متحده ایالات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلان تیر شو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولاتو په ورتګ بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د پخلاینې عالي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال کې زمينه مساعد شوه برای آغاز گفتگوها.
د وی اوس چې د خبرو د پیلېدو لپاره زمينه برابر شوی او زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر بشپړیږي، نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. د دې موضوع جزئیات د ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدلای سي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشر مانی په خبره جنرال مکنزي دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره شوه، د جنرال مکنزي له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاریو د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ په اړه ډاډ ورکول دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر 212 قول اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داسې مهال وژل شول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د ښاغلي جمال په خبره په دې برید کې 9 تنه نور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. ډنډغوري چې د سمنګان او بغلان لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري، د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي په 2 ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. په پکتیکا کې د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیر شپه په اورګون او برمل ولسوالیو کې شوي دي.
تیر شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د عبدالي په سیمه کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د اورګون ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې 3 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي.
شغلی مومند ویل چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونو او هم عامو خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړی چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال یې عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنیو رسنیو ته ویډیوګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عامو خلکو په ټولنیزو شبکو په تیره بیا ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلي وو د هغو محصلینو چې درسونه یې آنلاین سوي ویزې نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې ده. هاروارډ پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو په لښته لږ اتلس ایالتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره دعوه محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنې پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر شي او بیرته مخکې